دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز او مجید بابر سلامونه ومني. دا محل په خبر کې د سحر لس بجې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې در خپرو. اونیس پروګرام د سولې په لور هم په روانه ګړې کې اورېدلی شئ. په لومړۍ د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابر نه اورو.
خبرونو سرټکی د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي امن مذاکرات منسوخ شوې دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کلالم ګرځولې دي. په کابل کې پرونی بمی چاودل ملګرو ملتونو پاکستان په سخت ټوپک کې غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلو د څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډیلي کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له ونو راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخ کړي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ وسی. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کلدم ګرځولي او په دې حلقه کې یې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان ای یو سل دوه ویشتم او صوبایي اسمبلی حلقې یو سل اووه څلوېښتم ټاکنې کلدم ګرځولي دي. په دې حلقه یو سل دوه ویشتم ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلدم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي او ستنو شوو کډوالو ته دې ټولې اسانتیاوې ورکړي. د دغو مشرانو پرون په اکوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موضوع مختلفو حکومتي او غیر حکومتي سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کړي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د ضربې اجب په نامه د عملیاتو له امله چې د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي چې دا مهال د ملک په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د میکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځان وژونکي موټرې بمې چاودنې وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر شپږ شپېتو زیاتې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خپره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې دا ټول بریدونه تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونه تمخه کړې چې قربانیان یې ولسي خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما هم دا برید غندلی. یونما د خپل ټویټر اکاونټ له لارې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لور غوښتي چې سمدستي د ملکي خلکو پر ضد دا ډول بریدونه بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنو ته په یو استول شوي بیان کې په دې برید کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغان آریانا هوایی شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوی وو چې د قاهرې هوایی شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د افغان آریانا هوایی شرکت مشر داود شریفي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسئول نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي و چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 15 کلونو زړې وي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي. په بخل شوو کې د ولسمشرۍ د سوکۍ پخوانی امیدوار میکلای ستوکوویچ هم شامل ده. د بلاروس رسمي خبري اجنس تېره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواهوګۍ پر بنسټ صادر کړی. د ستوکوویچ میرمن د آزاده ریډیو بلاروسي څانګې ته ویلي خاوند یې ورته ټلیفون کړی، ورته ویلي چې په ناڅاپي توګه خوشي شوی. نوموړی تېره شپه په مینسک کې خپل کور ته ورسېد. ستوکوویچ د 2013 کال په انتخاباتو کې لګډون وروسته ونیول شو او د 2011 کال د مئی میاشت کې د بې نظمیو د راپورته کولو په تور په شپږ کاله بند قید شو. او وروستۍ خبر دا چې د شام سرخار دمشق ته نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالف وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تېرې نیمې شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي او په لسګونو نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلې چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د شام جنګي الوتکو په همدې ښار کې پر یو شمېر نورو مهم بمباری کړی وي. د تیرې تور په ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګڼې په یو بازار توغندي لګېدلې وو چې تر 100 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د مشال خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان حکومت له هند سره د کامی سلامتی سلاکارانو په کچه کې دونکو مذاکرات ځندګولې دي. په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 200 ته رسیدلې. د وسلوالو دغه بریدونو هدف څه دی؟
دوی لپاره دي چې د خپل قوت معلوم کړي، خپل قوت وښيي، خپل یووالی وښيي، نو دوی تیزه حملو ته زور ورکړي.
د خبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 29 نیټه سوګند پورته کوي. د دې لپاره څه تیاری کړی دی؟
د نړیوال الیکشن کمیشن انتظامات په کابل کې دي. په تاسو کې چې کوم د اور ته پر فام دی هغه څنګه خپل د الیکشن کمیشن په تاسو کې دا لګیږي.
د بلوچستان په لورلای کې د کابل ګاړو پر ضد کاروای مقامي خلک اندېښمن کړي دي.
ټول کې صد د کابل ګاډیان موږ استعمالو د سکولان د فار، یعنی په دغه کې موږ په چانج نه په دغه کې موږ اوستانیان دي څوک اسپیټال دي، یعنی کابل ګاډیان چې بندي چې د مریض موږ څنګه شو.
پونیس پروگرام د اصول پلور کې مو د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو موضوع څېړلې.
د دې د تماچو سم خراب سیس دي، د ماشومان چې دي د اوایلنس طرف ته بوزي تشدد طرف ته بیاي او لکه د دې خلکو کدا یو سوچ را پیدا شي، لکه ډیر خلک داسي وي چې راغوي د خیال نه وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي دي چې له هند سره د امنیتی د قامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کېدونکو مذاکرات د شرایطو په بنیاد نشي کېدی. د پاکستان د بارنو چار وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د هند د بارنو چار وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلی کې د قامی سلامتیا سلاکارانو د مذاکراتو ګټه نشته. ټاکل شوی و چې د پاکستان او د هند قامی سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلی کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال اډو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه او قامی سلامتی مشیر سرتاج عزیز وویل چې هندوستان سره خبرو اترو ته تیار یو، خو د لړکه با دوړان د ناس شرط نه منو. د دې وینا واچ د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو بنیادی وجه کشمیر دی او د کشمیر د مسلې منطقي او پوخ حل د کشمیری لارښودانو نه بغیر ممکن نه دی. نو ځکه پاکستان هر ځل هم داسې کوي چې هند سره د مذاکراتو نه وړاندې کشمیری مشروالي اعتماد کې اخلي. د خارجه مشیر وینا چې پاکستان سره د هندستان استخباراتي ادارې را د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي چې څنګه دوی پاکستان کې ترهګری کوي او دا ثبوتونه به هندستان او د ملګری ملتونو ستر سکتر سره شریکوي. د سرتاج عزیز د خبري غونډې په جواب کې د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج هم نوې ډیلی کې مطبوعاتو سره خبرې کړي او وایي د شملا لوزنامې تر مخه پاکستان او هند له باخ خپل منځي مسلې په خپلو کې حل کول وي او دې کې به درې مډل نوي. نو بیا ولې پاکستان د کشمیر لارښودان دې کې راولي؟ د نوموړې وینا وا چې اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو تر منځ شوې ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې به د کوټلې مذاکراتي عمل برخه وي کم چې فلحال نه دی شروع شوی. د دې په خبره کې پاکستان د کشمیري لارښودانو سره ملاقات کوي نو بیا د سلامتۍ مشیرانو مذاکراتو ضرورت نشته. دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګلپورز به د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي، خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري لارښودانو سره وویني. هر څوک دواړو ملکونو په باضابطه توګه د مذاکراتو منسوخولو اعلان نه دی کړی، خو د ذکر شوی خبرو نه ښکاري چې مذاکرات به وځنډیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو درکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې د پرون ورځې د ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. د حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او ویل یی دي چې د هغو کسانو پر ضد به لټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. بلخوا ناټو وای په دې برید کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل د برید نور حال د اسمن سارمن پر رپورت کې ورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمندانی وای د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یو ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړي دي. پېښه په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوه. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوښ شوی دي او هغه سره چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانو ته.
وسله والو طالبانو له پیښې څو ساعت وروسته په دې بریټ کلاس لرل رات کړل. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استبولي برکی ویلی په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وژل شوی وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ مولا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبان باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي ضعیف سوي دي چې څه دي لپاره دي څه تخت قوت معلوم کړه، خپل قوت وخی، خپل یووالی وخی، نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیه کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
اسمن ساروانو چې د کابل د بریټ په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول، درنو اوریدونکو زو د بل رپورت په لور مانی چې د جمعیت العلماء اسلام سندلی مشر مولانا سمیع الحق له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنیدو بهیر دی تون کړل شي او هغه کډوالو ته دی ټولې اسانتیاوي ورکړل شي. دا خبره مولانا سمیع الحق پرون د شمالي وزیرستان مشرانو سره په اکوړه خټک کې د ملاقات پر مهال کړې ده. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو مختلفو سیاسي ګوندونو سره د کډوالو د ستنیدو په موضوع ملاقاتونه کړي ول. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان را سره لږ شی به وړاندې شریک کړو.
دا پرون د شمالي وزیرستان چې کوم د کلکشن او خان ته مشرکی او پلاوی چې کوم دی هغه سره په کله هټه ملاقات کړو او په دې اړه هغه خبر کړ دغه چې کوم مشرانو هغه سمیر حق مولانا سمیر حق ته دوي چې تاسو نن سبا یو مهم کردار نه باید د دې سمجه هم او چې کوم مطالبه چارواکي دایته ورسي نو مولانا سمیر حق په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه هغه شند دینه وختونه کړ چې را څومره هم د شمالي وزیرستان د کورشوي خلک کې په فرق کې عادل ته کې پراتین د تلک یو مهم تصدیق سنتيګا نه ورکړي بل دا وي چې دا غوښته په خپل عمل دي ټول کړي دا وي دا هم چې څومره هم د کورشوي خلک د تر هغه نه ځای تاسو مو کې حکومت راشوي روزګونه راشوي نو باید حکومت په یوازې دا څو نه کې د دې صرف واپس کیږي بلکې تر دې د پر سیستم ودانې د روزګار ذریعہ دي تارین د څه د غټول تر خپل تور کې پر دې دا واپس کیږي باجت کو غزر طرز را او چې زه کې ردی کوم نه دا قبایل د پاکستان ټول ملک ټول سیمې دا امن د فارې کوم نظام به ځای کړو قربانه ورکړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو په پاکستان کې د میشتو خون کډوالو د اوسېدو مدت تر 200 کلونو یعنی د 2018 کال تر پایا وغځیده. لدی وړاندې ویل شوی وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هیواد راوځي. د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر په دوه ورځنۍ دغې ناستې کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاس تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدی سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسېدو نیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي.
Something happening here on the public front and reaction of
زین شان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو لاکس عمل سره مخ کیږي. دلته اوګدو لارینونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوزول کیږي، دلته پاکستانی نوټونو ته ور ورکول کیږي. دا چارې مونږ اندیښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو مخې د دریو لسیزو څخه تر ډیر مودې رئیس پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو قربو. دوی ویل د ډلې تر نیمه ډیر بیرته هیواد ته ستن شوی او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیره یا هر څه ته
ځو شو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ټاکلی دا چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 9 نیټه څوګن پورته کوي. د دې ترڅنګ د اگست په 10 نیټه به د ضلع، تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمان ټاکل کیږي. د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویاند وای په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي. نور حال په خبره د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل خان مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامي حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 10 اگست د هوس دننه د ضلع، تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د دې میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 13 اگست باندې به د ضلع د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جرمن سیټونو باندې په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلې دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي. پاملدا چې په 13 مئی په ټول خیبر پختونخوا کې سباندې 3200 لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو جاتو سوکې تر لاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو وروڼو تاسو مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د ډیپلومټ مجله لیکي ایران لا هم د پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلول، ځکه چې په ایران اوس هم نړیوال بندیزونه دي. د مقالې نوري برخي له فرخنده صد نور.
ډیپلومټ مجله لیکي ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه په 13 میاشت کې معاهده لاسلیک کړه، خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او که نه. په دې 13 ورځو کې پر دې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا اهم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي، ایران لا اهم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولای او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټمي پروګرام په اړه په شوي معاهده عمل پیل کړي، نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمول شي. په اسلام آباد کې اوسیدونکي د نوم نه خوډلو په شرط ډیپلومټ ته وایي، د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې 13 ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین د دغه منصوبې په حق کې دي، ولی امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه، نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایشیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدای شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه سرمایه کاری ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسو غواګی. درنو اردوونکو، په ننګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د محصلینو لپاره یو هاسټل ودانه جوړ کړل شوې ده او د دې پرانسته شوې ده، چې تفصیل یې د جلال آباد نه د مشال اړیو خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
د ننګرهار پونتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانه د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزه وزارت له اړخه د هغه 100 میلیون ډالرو لوبودیجی څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر درخته شوې وو. د دغه ودانه د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزه وزیر په هندوی سلامت عظیمی خبريالانو ته وویل،
به ارزش 2.5 میلیون ډالر است.
دغه ودانه د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې په کې د 2.5 میلیون ډالرو پورې هغه پروژې عملی شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې
دي. نومدان کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشم.
د ننګرهار پونتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردان ته د اوسېدو ځای برابرای په اساسي شکل جوړ شوی دی. یوازینې مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر، د برق ترانسفارمر. موږ وزیر صاحب ته ویلي، والي صاحب ته ویلي، موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته ویلي دي، ان شاء الله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزه وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلیا د ودانی د چارو یو تن سارون کې دی وای د لیلی ودانی په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او وی چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلی پکې وکړي
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان د لپاره مناسب دي هغه مونږ دلته استفاده کړی کوالټی په لحاظ باندې ان شاء الله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي د خدای په فضل سره مونږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه مو کم ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا مونږ خدای نه خواسته خپل پکې ملوث وسو
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوی سلور پوړی زودانی په 5200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې یو سلو دیر شخونی دي چې شپږ نوی پکې د خوب لپاره لس خونی پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونی د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوې دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
درنو درکو د باز محمد عابد دې رپورټ سره د پېښور کې د سحر لسنی بجې شوې دي مجید بابر هم را سره په استودیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډې سور
د هند او پاکستان ترمن د سولې خبري اترې د پیلي دوه سخه یو ورځ مخکې منسوخ شوی ټاکل شوی و چې دا خبري اترې نن او سبا په نیو دلی کې وشي خو راپورونه وايي د خبرو اترو د اجنډې په سر د دواړو لورو ترمن اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول د پنجاب صوبی په لاهور کې انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کېدل قلم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یو ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالدی مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار عبدالحق مین سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې له امله یې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي د سیمې خلک وایي چې چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د امن اعظم پولیسو رینجر موټر د تیرېدو په حال کې و د پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانوژونکي موټري بمې 14 وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر شپږ شپېتو زیات چې ټپیان کړي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر ویلما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده د افغان آریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي د شام سرخار د مشت نږدې په دومره خارګوټي راکټي برید کې تقریبا 200 زیات کسان وژل شوي ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول وو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړی خبريال د پاک ریاض مساخیل د پاکستان د زینی ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي د غلړکی مشرق ورسپانو وایي چې هندستان د مذاکراتو نه تختی او د پاره د اول نشرتونه یې خېدی چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او کدا سی وی نو بیا د مذاکراتو سره ضرورت نشته خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړی شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې غستی شي اداري وایي چې هندستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پریښودو د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوې دي کوم سره چې په نړیوال کچ د هندستان لویا بدنامي شوې ده اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کلکېچ کومولو لارې لټول پکار دي خو هندستان چې کمر وې خپل کړې ده د سربا مسلې نور هم سیوا کیږي لکه د مذاکراتو نوړان دي د کشمیري مشروالې گرفتاري او هغوی يرول نونړيوالې رورولې او ملګري ملتونو لا د هندستان درويې جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی لا پاکستان سره ودرېدل پکار دي د دې تر څنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې 13 کال 14 دسمبر باندې په آرمي پبلک سکول پیښور د وسلوالو بریدرستو په سلی رښتم دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندي زغونډو شو چې پکې کې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم شو او د دې لپاره د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کمی تګلارا وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. داشان بلوچستان حکومت لخوا کړې شوې اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخیره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروری دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اردوونکو، وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو او ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحا امیرزاده نور.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري، نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي، لکه څنګه چې روانه اونې وشول. ورځپاڼه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغه وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل، کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورځپاڼه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپل دا هیواد د ترهګري ښکار دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو گاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابي زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنگي ځواکونه وستلی دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق سرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشتي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضحه شوې دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګري او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي، نو کیدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیده. بلوچستان په ضلع لورو لای کې سیاسي ګوندونو او ځایي اوسیدونکو جرګې کړې دي ترڅو حکومت د کابلي ګاډیانو په خلاف له ممکنه کاروای ودروي. د دوی په خبره حکومت په دې اړه پوره تیاری نیولې دی، خو ولې هلته ځایي پولیس چارواکي وایي چې په دې اړه تر اوسه پورې باقاعده کاروایی نه دي شروع کړي. خو دغه پولیس چارواکي دا هم وایي چې سپریم کورټ لخوا ورته د کابلي ګاډیانو خلاف سخت کاروایی حکم ورکړل شوی دی. نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورټ کې.
د جمعیت علما اسلام نظریاتی ضلع لورلی د زده کوونکو سازمان ځایي مصر عصمت قدیزی په خبره ضلعي انتظامیه د قابلي ګاډیانو په خلاف باقاعده پلان ترتیب کړی دی او په دغه اړه له اوسه په لسګونه موټرسایکلان د کاغذان لرلو په نوم نیولی دي.
موږ دا ولې که قانون پر پوره ملک کې وي، خو موږ د دغه شي بیا موږ ملګري یو او که هلته له یوې خوا تا د چمن بارډر خلاص کړی دي، باقاعده ګاډیانې په وافر مقدار سره رارسېږي لورلی پورې تر بل بلوچستانه پورې، او دلته ته بیا اکشن پر اخلي د غریبانو خلکو یو 15 روپۍ کې بندي وي، هغه راپورته کړي باقاعده ته له دغه خلاف باندې بیا ته اکشن واخلي او د خلکو د خولې روزي درې.
عصمت قدیزی زیاته کړه،
زموږ دکاندارانو سره ګډ قابلي ګاډیانې دي، زموږ له ملازمینو سره ګډ قابلي ګاډیانې دي، یعنی ملازم ته خپل ځای پر خپل ځان سره سواله، یعنی زموږ دفتر انسون لیر لیر دي تقریبا یو عدالت موږ پېښې وي، دلته موږ په منډه باندې روان یو، هلته ورسو په اډه کې څونس ولیاړي موږ ټونس رسپورټ موږ په ځای کې پنځه منټه ورسې چې دا قابلي ګاډیانې بندي چې دا خلک به د عدالت پر څنګه دي. سل کې صد دا قابلي ګاډیانې موږ استعمالو د سکولان دپاره، یعنی په دا کې زموږ بچان دي، په دا کې زموږ استانیان دي، څوک هسپتال دي، یعنی قابلي ګاډیانې چې بندي چې دا مریض موږ په څنګه څوک.
بلخوا د لورلی د پولیسو لوړ رتبه مصر ډي اس پي بشیر بنگولزی د ژغ نه سبتولو په شرط وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اړه باقاعده کاروایی نه کړې او نه یې پلان لري، خو په خبره د سپریم کورټ له اړخه په دغه اړه دوی ته سخت احکامات را رسېدلي دي، ځکه دوی اوس په سوچ کې دي چې په دغه اړه کومه اسانه لاره کېدای سي چې د ده په خبره نه خلکو ته تکلیف ورسېږي او نه دوی ته کومه قانوني مسله جوړه سي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع لورلی ځایي مصر نعمت جلالزی په دغه اړه وویل چې که د کابلي ګاډیانو په خلاف ممکنه عملیات پیل سول، نو د سیمې ټولې سیاسي پارټیانې به یو تګلاره خپله کړي.
کوشش کوو چې موږ د خلکو ته د دوی د روزګار د دې معیشت دا ونه وو، موږ انظامیه دا یایو، موږ به هر هغه قدم ته لاړ شو چې د خلکو په هغه کې مفاد وي، د ولس په هغه کې مفاد وي، د علاقې په هغه کې مفاد.
بلخوا د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې صوبایي سکرټر عبدالخالق مندوخیل د ستونزې حل په اړه وویل چې په کار دا ټول سیاسي ګوندونه، حکومتي ادارې او د خلکو استازي سره کښېني او د ستونزې اسان حل راوباسي او خلک دې ته راضي کړي چې په اسانه قسطونو خپلې ګاډیانې رجسټر کړي.
دو گاڑی جدی دا بک کسٹم بھی پیٹکی بیا بک کاشی لکھ پر 2013 کس کم کسٹم سے ہوئی ہو نو هغه به بیا له فدرل ګورنمنټ څخه منظوري دوی اخی بیا به د دې باقاعده رجسټریشن کاجی.
یاد دوی د بلوچستان لورلای په ګډون زیاتره سیمو کې خلک قابلي ګاډیانې استعمالوي او وخت نا وخت د دوی په خلاف د حکومت لخوا عملیات ترسره کیږي.
نیاز ریا نیاز مساخیلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول درنو اردوونکو په بنو پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا د شمالي بدرسان او نیم قبایلي سیمو میرمنو او ماشومانو ته د صحت د سہولتونو ورکولو په لړ کې یو دستور شوی. په دې دستور کې د مقامی مشرانو، عالمانو، کډوالو ترڅنګ ډاکټرانو هم ګډون کړي چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
غیر سرکاري تنظیم سوشل سرویسز پروګرام بنو پرس کلب کې د یوې غونډې تابعیه کړې وه چې پکې د نیم قبایلي سیمو، بنو او شمالی وزیرستان بے کورشو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسی اتحاد مشرانو او د صحت سانگ مشرانو هم گردون درلود. د دولت ممرستا دوی په نیم قبایلی سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لرې کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سرویسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالی وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
د وخت د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سچ پروجیکټ باندې کار کوو. د وخت د ری هیلت فیسیلیټی د چرته به مونږ 24 ای موک سرویسز ورته وای د دغه وزیرستان چې کوم به کورشوی خلاد دی تا د اف ار بنو کې چې کوم خلق وو د وزیرستان میند خوند ته دغه ور کړی دی لپاره زره کې پر بخیل بیسیکل یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخت پورې هغه پیدا شو دی. انتهایی غریب او مستحق مریضان او ته دغه نه فائدہ رسول الله دا پیغام د وزیرستان د به خلکو او زرکی پیر بخیل، تخت خیل، محمد خیل کې اوسېدون خلکو ته ویل غواړو د دې موږ سره امانت دی چې د خدای خطر وکړي د هسپتال پر راشي او د خپل امانت د موږ نه خپلو کورو ته وسئ، خپلو میندو، خویندو ته او ماشومانو ته.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلفو ناروغۍ لپاره څومره هم چې واکسین دی کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دي چې ورنه ګټه پورته کړي.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دي چې صحت دا دی یو کامل انسان دی پوره ضرورت نه دو، ځکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شه هیڅ قسم خدمت نشي کوله. نری دغه وجنه د نر او د شزینه د وړو د سترنه دا اپیل چې په صحت باندې دا خصوصي توجه ورکو، کیم چې ویکسین دی د شلولی دی پوره یا د سری دی پوره یا د مختلف مرضې دی پوره په دا شه هیڅ قسم مزیر صحت شای نشته او نه حروم شای نشته. پشه دغه وجنه د عوام نه دا اپیل چې په دا شه دا د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو.
د نیم قبایلی سیمه اوسیدون کې ګل نعیم وایي کلی کې دوی د دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
دا د پروګرام مولا خواتین دي او نو کاران چې ګری په مونږ کلی د زنانه ورزي دغه ته ویکسین ورکوي، دواګانې ورکوي او بل د وړ بچان دي دغه ته ویکسین او دواګانې او د تکا دوری دا ورکوي. مونږ ډیر خوشاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. مونږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریان دي لکه شیر دی کوي او نور دستو بیماری دي چې نور داسې ویکسین سٹارټ شي د غریب خلک مونږ علاقه ډیره غریبه ده.
دا پروګرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو هم دې سره د اوس وخت را رسیدلې د ونیس پروګرام د سولې په لور. په نننی خبرونه کې زموږ همکار بشیر ګواخ د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو موضوع سیړلې ده. راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
افغان حکومت په ټول افغانستان او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې ده. دا کار د بشري حقوقو د فعالانو د سولې زو مظاهرو او ټولنیزو مطبوعاتو مبارزې وروسته وشو. د سولې پر لور په نننۍ خبرونه کې په دې غږیږو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تمانچې پر وړو څومره اغیز کوي او د داسې شیانو سره لوبې کول آیا دوی رښتیا هم په غټوالی کې تشدد خوخولو ته هڅوي؟ زه بشیر ګواکیم، هر کله مو کوم
زیر پراغلم چې خلک دا ټوپکی باندې کی پلاستیکی ټوپکی په بازار کې نالي او تماچی نالي او یا ماتی کی
زمدري وړو سره تم زده غړم چې قلم او کتاب دراغستې شي. حکومت را درخواست ہے چې دا اسلحه دې بازار جوړ مات شي.
ټوپک امن، ټوپک
دا د سواد د مشمونو او د غوی د پلرونو اوازونه دي چې لنډه موده مخکې د وړو د لوبو د ټوپکو تمنچو پر ضد مظاهره کړو. په خیبر پختونخوا او جلال آباد کې له دوه کلونو راهیسې ځوانانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره مظاهرې او احتجاجونه وکړل ترڅو په بازار کې پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګي. د سوات ننګیالی یوسفزی وایي دوی ته دا ډیره ځورونکې وه چې د اختر په ورځ کې دي د کلي دوکانونه له پټاقیو او نورو داسې شیانو ډک وي چې ماشومان تشدد کولو ته هڅوي.
نن هم چې موږ په بازارونو کې ګورو نو دا ټوپکې تماچې په زرګونو په لکونو کې پرتې وي. نو موږ وایو چې دې پر خلکو کې او پر عام سوسایټۍ کې د بازار په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې دا ټوپک چې دا څومره خراب سیز دی، دا تماچه څومره خراب سیز دی، دا ماشومان چې دي نو دا وایلنس طرف ته بوزي، تشدد طرف ته بیاي او لکه د دې خلکو کې دا یو سوچ را پیدا شي. لکه ډېر خلک داسې وي چې دا هغوی دې ته خیال نه وي چې لکه دا دومره خطرناک شي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هلته له ډیورنډ غاړې اخوا په جلال آباد کې انزورګر او مدني فعال الحمدلله ارباب په هڅو نوی وزیر حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شینو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ. موږ
تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګګرۍ سپاندی او سو زمون خپل د کلچریو نن موږ ورته وی دي که سره وانه د بیا په خاطر شي راتونکي نسل د دې تشدد په کلچر نه په یو نه یو شته مخنیوي وشي. نو په دې حق له موږ غوښتل چې کمپاین شروع کوو هغه د فیسبوک سوشل میڈیا کی عملاً پیلی ولس کی خبر شروع شو البته تیل من جلال آباد د خار نه کړو یا دا خبر د افغانستان سیمو ته ورسیدله.
د امریکای د ماشومانو د تعلیم ملي ادارې ان ای وای سی ای په خپل یو تحقیق کې لیکلي چې کوچنیان د خپل چاپیریال څخه اغیزمنېږي او د لوبو شیانې آینده ور جوړي. یعنی که یو ماشوم د تعمیراتي شیانو لوبې کوي نو هغه سره دومره مینه پیدا کوي چې په غټوال کې هم تعمیري کار د ودانیو جوړول او ورته شیان کول غواړي. په بل عبارت که ماشومان د ټوپکو لوبې کوي نو ډېر امکان شته چې په غټوال کې به هم ټوپک خوښوي چې تشدد کولو ته لار پرانیزي. د نفسیاتو ماهرې ډاکټر روبی شهریار د وزیرستان د ماشومانو سره ډېر کار کړی دی. هغې د یو غیر دولتي ادارې له لارې پر ماشومانو د جګړې د اغیز کمولو او عادي ژوند ته د هغوی راګرځولو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سولې پر لور خپرونې ته یې وویل
خبرې کولې گیمز به مونږ سره کول که نه نو په هغې کښې به مونږ ته ځي مونږ ته به پته ولګېد چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به م واورېده نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده دوی به در نه کمرې ته لاړل او کمره کښې به م چېرته یو بوټ کښې کونه کښې به کښېناستلو چې مونږ به دا جنګ خبرې کولې دا داسې که نه لکه دا شیزونه ټوپک تماشې نو چې دوی به دا واورېده دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو که نه دوی باندې به هغه یره راغله بالکل ټول لاسونه به یې یارېدلو لاسونه به یې داسې عرفېدلو او خبرې به یې نه شو کولې زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یره راغله چې مونږ به دوی باندې خبرې کولې که نه جنګ و ستاسو کلي کښې څنګه جنګ و څوک و طالبان و داسې فوج و داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ کولې دوی باندې به بل شان یره راغله داسې یره به پرې راغله چې دوی به بالکل ټول رپېدل داسې خبرې به یې نه شو کولې خوله به پرې راغله زړه زوره به یې داسې درسېدل درس درس.
تاسې د سولې پر لور خپرونه اورئ. کارپوهان او څېړونکي وایي چې پر ماشومانو د تشدد د اغیز ختمولو لپاره ډیره ضروری ده چې کوچنیان په داسې لوبو اخته پاتې شي چې هغه په ټولنه کې د شریک کار په اړه وي. پېښور کې تعلیم د سولې لپاره پروژې له لارې کار کوونکي نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې یې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدي او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا و نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغو لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغبۍ اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شوی اوسو اتې هغې حوالې سره به بس یو پروګرام شانځان لکه اوس سکول کې او هغه کلونې چې هغه یوز کولې هغې کښې کله چې مونږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپله هغه سامان مې دا وړو نه م راغوستو لاړم بازار کښې مو کتل نو دا کولی هم خو زبردست دغه خرڅېدو حالانکې هم پیلونه وو او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینډ کښې مونږ دا کمپین سټارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دوی آلرېډي سواد کښې داسې حالات لیدلي دي چې په هغې کښې طالبانو باقاعده ټوپکې باقاعده راکټ لانچرې دا یوز کړي دي داسې آرمي هم یوز کړي دي نو زمونږ د وړو ذهن چې دی آلرېډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خپرونه اورئ. د روانو جګړو ترڅنګ ځینې نور داسې عوامل دي چې ماشومان د لوبو لپاره د ټوپک او تماچو خوښولو ته هڅوي. د ځینو دغه سببونو له وجې مور پلار ته هم د عادي ښکاري او تر ډیره یې په بدو اغیزو نه پوهیږي. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
رسنۍ وګورو تېر د څو لسیزو جنګ په د پښتون په سیمه کښې مونږ وګورو چې تشدد دی وژنه ده په پښتنو کښې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیدیانې فلمونه چې جوړېږي خاص کر په د پښتونخوا په خبر کې موږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړاندې لپاره یو همدي غونډې کار روان دی. د دې تر څنګ بېشکه په ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنګ جګړو کې رالوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته به انصاف کې موږ ته د ټوپک او په ټوپک جهاد او په ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې موږ ته ویل کېدلې، تر څو موږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي، ځان پې خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي، نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ښي او تختۍ یې وژني یا یې بچي تختۍ، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دې بچو ته د دغه شي سوچ ورکړي. دا څو اړخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار کې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وڅاري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېږدي.
اوریدونکو نیلم ابرار چټان هم وایي چې دا د مور او پلار ذمہواری یا مسولیت دی چې خپل اولاد ته داسې چاپیریال برابر کړي چې هغوی پکې اوس هم د آرامۍ احساس وکړي او د ښې راتلونکي لپاره یې پر سمه لار روان کړي.
هغوی ځان له پکور کې د بوتل نه اسلحه جوړوي، راکټ لانچر جوړوي، ټوپک جوړوي، پکور کې مغو جوړوي. مطلب ضروری دی چې موږ خپل وړو مایند داسې سیټ کړو چې هغوی د سره دې طرف ته سوچ نه کوي. دا هر خلکو د پاره دی، اصل هر خلکو د پاره دا کم چې د دې وطن لپاره جنگي، کم چې د وطن په سرحدونو نه استي، دا وی د پاره د دې وطن د محافظ د پاره، دا د وړو د پاره نه ده. مور چې دا هغه خپل بچی له خطر بیا تور کول شي که هغه ور کول غواړي، څنګه چې موږ ګورو نو مور چې دا هغه د بچی سره خپل ټایم او باز زکه چې هغه په کور کې هغه خپل بچی سره ای، نو که هغه خپل بچی ته د بچپن نه دا اوښایي چې واړه چې دي هغه صرف او صرف تعلیم حاصل کړي، د ټوپکو نه لرې وساتي، د ټوپک په ډول ښکلی شانتي د کمپیوټر والا سامان کم دا ګاډي یا د دې نه علاوه نن سبا خو ډېر ټیکنالوژي مخې ته تللې، دې حوالې سره ښه ښه سامان نور تر راوړي، نو واړه به ډېر په شوق سره هغې مخې ته راځي. ځکه که زه وګورم زموږ خپل کور کې هم واړه دي، نو چې زه هغو ته ویم راشي ویم ګیم وکړي، نو زه ولا داسې ګیم ورکړم چې صرف کارتونانی، زه په ګیم کې هغوی ته تماچې د ټوپکو ګیم نه لګوم. ماته پته ده چې دا ماشوم دې کې دلچسپي واخلي، دا بیا ماته وروسته چې ماله ټوپک راوړه، نو داسې نمونه ګیمونه دا چې ختم کړی شي، نو د دې سره وړو په ذهن باندې ښه پازیټیو دغه راځي اثر راځي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله او آباد اوسئ.
جوڑ کا چیتے